آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل زندان مات شوی او دوه شپېته کسان ترې خلاص شوي دي. ملګرو ملتونو په سوریه کې د مهاجرینو په کیمپ باندې د هوایی بمباریو له کبله د تحقیقاتو غږ کړی دی او د عراق حکومت د بغداد ښار ته غځېدلې لارې بندې کړي دي.
د پروان د ولایت پولیسو د یوې اونۍ راهیسې له 200 نه زیات مسافر چې د افغانستان شمالي ولایتونو ته سفر کاوه د شک په اساس د موټرو ښکته کړي او د ملي امنیت ادارې ته سپارلې دي. د پروان د ولایت د امنیت قمندان د مرکې او رپورټونو نه علاوه د دفاع وزارت ته د نومول شوي جنرال عبدالله د نظامی سابقې په باره کې د پخواني جنرال عتیق الله سره مرکه لرو. خو اوس نظرانه یوسفزئی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل زندان مات شوی او دوه شپېته کسان ترې خلاص شوي دي. د افغانستان د پوست د 215 اتل قول اردو کمانډان تورن جنرال داود شاه وفادار امریکا غږ ته وویل دا پوځي عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو د نړیوالو قواوو په ملاتړ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په لوړ نوزاد ولسوالۍ کې نن سهار وختي ترسره کړي دي. په پایله کې دوه شپېته تنه چې د یو تن پرته نور ټول ملکي وګړي دي آزاد شوي دي. جنرال وفادار ویل چې د زندان د ماتولو په عملیاتو کې درې تنه هغه وسلوال طالبان چې دغه زندان ساتنه یې کوله وجل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان د هلمند په ګډون په نورو ولایتونو کې هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې زندانونه لري او هغه کسان پکې ساتي چې یا حقوقي دعوې لري او یا هم د افغان حکومت سره د همکارۍ په شک او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو مصوبین د نیولو وروسته پکې ساتل کیږي. بلی خوا طالبان وایي چې د هلمند د ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې چې افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو نن سهار په کوم ځای کې عملیات ترسره کړل هغه د دوی زندان نه و، بلکې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې یو مرکز و. په بامیانو کې نن د دغه ولایت په زرګونو اوسیدونکو د ترکمنستان څخه د بامیان د لارې د برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکو افغان حکومت مرکزی ولایتونو په نه پاملرنې تورن کو او د ترکمنستان څخه د بامیانو د لارې د 1500 کیلو واټ برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د بامیانو د ولایت د لارې په ځای به د ترکمنستان نه د برېښنا 1500 کیلو واټ مزي د سالنګ لارې وغځوي. د برېښنا د ریاست ویاند وحید الله توحیدی د امریکا غږ ته په مرکې کې وویل چې دغه شرکت یو تخنیکي شرکت دی او د حکومت د هدایاتو سره سم کار کوي. هغه وویل
قرار دی چې د بامیانو او دایکندي میدان وردګ مرکزي ولایت ته برېښنا ورکړ شي چې دا به 300 میګاواټو په ظرفیت برېښنا به وي. دا به د پښتې سرخ د پروان ولایت څخه به بامیان ته ورکړل شي د مرکزي ولایاتو محترمو وګړو ته.
د برېښنا د ریاست د ویاند وحید الله توحیدی سره زمونږ مرکه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په سوریه کې د مهاجرینو په کیمپ باندې د هوایی بمباریو له کبله د تحقیقاتو غږ کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په دغه هوایی برید کې په لسګونو تنه ووژل شول. ملګري ملتونه وایي چې دغه برید د جنګي جنایاتو جز دی. د فعالینو هغه ډله چې د سوریې د حکومت مخالفه ده او ځایي خلکو د ملاتړ کمیټه نومیږي وایي چې د سوریې د ادلب په ایالت کې د سرماده په ښار کې د کامونا په کیمپ باندې د پنجشنبې په ورځ بمباري وشوه چې په کې 13 تنه وژل شول او په لسګونو نور زخمیان شول. له بلې خوا په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې په دغه هوایي بریدونو کې 28 تنه وژل شول چې په کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او کېدای شي د مړو شمېر نور هم زیات وي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال سټیفن او براین ویلي دي چې د دغه حمله شک د سوریه په حکومت باندې راتلی شي او ملګری ملتونه به د هر هغه کس نه چې دغه حمله مسول وي جواب وغاړي. په هند کې به هغه چاته چې په نقشه د هند سرحدونه په اصطلاح غلط وخی د وو کالو د بند سزا ورکړ شي او تر 15 میلیون هندي روپیه پورې به جریمه شي. تفصیل د شافی سردار نوري.
دغه سزا په هغه پیشنهاد سوی مساوده کې راغلی ده چې که د هند د پارلمان لخوا تصویب سي نو قانون به سي. د قانون دغه پیشنهاد سوی مساوده د چهارشنبه په ورځ خپره سوې ده. د هند اوسیدونکو او نورو سازمانونو ته 10 ورځې وخت ورکړ سوی دی چې په مسوده باندې خپل نظر ورکړي. په مسوده کې راغلی دی چې هیڅوک نسی کولای چې د هند غلطه او تقلبي نقشه د هند د نړیوالو سرحدونو د نقشې په شمول وکاږي، خپرای کړي او چاپ کړي. که هغه د انټرنیټ لاري وي او یا لنورو آنلاین د لاري وي او که په فزیکی توګه وي او کېدای سي چې مخالف ته تر اوو کالو د بند سزا هم ورکړي سي.
حکومت د خلکو د تیری اونۍ د مظاهرو او په پارلمان او نړیواله سیمه د حملې نه وروسته د ښار ټولې لارې بندې کړې دي. په عراق کې په پارلمان باندې د یرغل نه وروسته د پارلمان استازي تښتېدلو ته مجبور شول. د شیعه عالم مقتدل صدر پلویانو د بغداد په ختیځ کې د صدر سیمه هم ټوله وتړله. په دغه سیمه کې د مقتدل صدر تقریبا 15 میلیونه پلویان موجود دي. مظاهرچیانو خبرداری ورکړی و چې که ضرورت پیښ شي نو هغوی به د سیند بلې خواته په کښتیو کې واوړي. په نړیواله سیمه کې بهرني سفارتونه په بشپړه توګه بند و او په ټوله سیمه کې امنیت نیول شوی و. رپورټونه وایي چې د الجزایر حکومت د نړۍ تر ټولو لوی جماعت جوړوي او یو مقصد یې د اسلامي سخت دریځۍ مخه نیول دي. د اف پی خبری اجنس وایي چې دغه جماعت به چې جماعت الجزایر نومیږي د دغه هیواد سیلانیانو او د منځنۍ طبقې د خلکو د اوسیدو د سیمې په منځ کې جوړ شي چې دا سیمه د اسلامي سخت دریځو مرکز دی. د کورونو د جوړولو د وزارت سلاکار احمد مدني د اف پی خبری اجنس وویل چې ځینې خلک په دوی باندې تور لګوي چې د سخت دریځۍ د تبلیغ لپاره دغه جماعت جوړوي، مګر برعکس مونږ دغه مسجد د سخت دریځۍ د مخنیوي دپاره جوړوو. او چین د دغه هیواد د جنوبي سمندرګي د شاوخوا ټولې سیمې په هکله د نړیوال منځګړتوب د پریکړې انتظار کوي. چین په دغه سمندرګي باندې د ملکیت ادعا لري. بیجنګ د جمعې په ورځ خبرداری ورکو چې هر څومره چې د جنوبي سمندرګي په مسله باندې د هغوی دریز ګواښونه کیږي، هغه همره به دوی د خپل دریز نه دفاع وکړي. د دغه سمندرګي د اوبو د لارې هر کال شاوخوا د 15 ډالرو په ارزښت تجارت کیږي. چین ادعا لري چې په تاریخي توګه دغه ټوله سیمه د هغوی ده، خو په دغه اوبو باندې د فلیپین، برونای، ویتنام، ملیزیا او تایوان هیوادونه هم د ملکیت ادعا لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. درنو اوریدونکو، په خوست کې د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤلینو ویلي دي چې د هغو نیمګړتیاوو د لرې کولو هڅې کوي چې د کمپین په وخت د ستونزو سبب کیږي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته راځي. اوس راځو دې مسالې ته چې د پروان ولایتي امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د تیری یوې هفتې راهیسې له 200 نه زیات مسافر چې د کابل نه د افغانستان شمالي ولایتونو ته سفر کاوه د شک په اساس د موټرو ښکته کړي دي او د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته سپارلي دي. د پروان د پولیسو د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل نه یو هیئت د دغو مسافرو څخه د پلټنې لپاره چارکارو ته رسیدلی دی. زمونږ خبریال اکرام شیروانی د پروان د پولیسو د قمندان سره په کابل کې مرکه کړې ده.
بلې، دا موږ خو داسې اطلاعات چې مخکې د شرالو چې شمال کې د جنګونو زور واخیسته، نو د هغې مطابق د کورنیو چارو مستعان وزارت په هدایت موږ دا لارو کې څه چیک پوینټونه واچول چې داسې وګورو مرو کېږي دا کنټرول کړو. نو بیا داسې خلک چې تقریبا یو موټر خلک چې تر اویا کسه تعداد یې رسېده، یو هفته مخکې موږ د سالنګ په ولسوالۍ کې ونیو، شمال ته تلل چې ټول سرجم د زابل او کندهار او هلمند خلک دي. بیا مې یو دوه ورځې بعد یو 8 کسان نور یو 64 نه ښکته کړل. هغه هم همدغه د همدغه جنوبي خلک دي. بیا په دغه سه شنبې ورځ چې تېره شوه 2 کسان نور موږ ونیول. بیا مې وزارت ته چې راپور ورکړ، مقام وزارت ریاست شورا امنیت ته اوس هیئت تعین کړی، هغه موږ رسما امنیتي دولتي ته تسلیم کړي چې تحقیق وکړي هغه خلک څوک دي. دیسی شده تل خدا چی خراین نرمالی مدل است دستی مشکوک من دیر پنظر خودی رسیدل چی دی دستی دی پینزو شپاگو کسو تکیت ویاو سلی کرده و لکه دا ویاو ایچ یاو سر پیسی نوی کنه چی انتا مخان سلیر مسافر چی یا چی تلی یاو لس رزل پار خوی سور پیولا دی 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 پیسی اتسا و اشپاک سوا پرانی وی بل یاو شای چی دیر مشکوک پنظر آره دا خلکو دا دی خلکو پجیب که فیلیزی کنیسی وی دوار پیی یا دوگونو پینزگونو یا یوگونو دوگونو یاو کس جیب کم دریر پیی نوی و دا سوال آیم چی پیدا شو منگا تا شک راگه دا خلکو موتون خط کرد و اس حیات دی مرکز نراغل این وزارت اومد داخلی و امنیت دولتی دی شورا امنیت نا دین تحقیق تی نو بیاغ امنیت دولتی سر بی چی تحقیق تی سر نتیجه وقتی دا معلومی گیرن منگ تا معلوم هم دنوست
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی جنرال عبدالله د افغانستان دفاع وزارت ته نومولی دی. مونږه لږ مخکې د پخواني جنرال عتیق الله امرخیل صاحب سره وغږیدو. امرخیل صاحب، تاسو دواړه د یو دور جنرالان استئ، په نظامی حساب د د سابقې په باره کې څومره معلومات لري او څومره پیژنئ؟
زه دې کوم ملن پیژنم او له دورې دې جګړې دې پیژنم چې په جګړې په دوره کې دی رئیس ارکان دې قوای سرحدي سو بیا په ژمن کې قومندان دې قوای سرحدي سو او په وخت کې د کارمل کې پایتې قومندان سرحدي وو په وخت کې دلته نظیر چې د بیا جنرال سو بیا احمد تورن جنرال سو بیا لغه نه وروسته کله چې د سید نجیب سقوط وکړ دای بیا باد لغنه په تعلیم و تربیت وزارت دفاع کې و په تعلیم و تربیت کې ترغه پوری چې طالبان راغله بیا طالبان په وخت هم دای په تعلیم و تربیت کې و معاون دی تعلیم و تربیت و لغنه وروسته چې کله چې طالبان سقوط وکړ دای بیا راغی په بوردی مشورتي کې و لمن سره دای مسکه اصلا توپچی ده او اتحاد شوروي کې تحصیل کړی ده.
محترم امرخیل صاحب، نو ستاسو په فکر اوس خو دای نو مول شوی دی که چیرې دی تایید شي او د دفاع وزیر شي نو دا به د دفاع په وزارت کې په خپلو کارونو کې څومره موثر وي؟
نو زه فکر کوم چې دی په وزارت دفاع کې یو معلوم الحاله سړی دی. زما په شخصي نظر باندې خو دا ډېره غټه ساوه ده.
ولې
وزارت دفاع کې داسې یو سړی نو مول شوی وای چې هغه ته خلکو یو خاص احترام درلوده دی، هغه اوامر یې په ځای کړی وای. دای دوونه موثریت نه لري په وزارت دفاع کې، ځکه چې خلک دای په نورو نمونه پېژني، وایي چې دی هرې خواته ځي چې کوم ځای کې کوم زورور یا کوم سړی د اقتدار څښتنې دی خواته منډي، ثابت قدم سړی نه دی.
په نظامي لحاظ په خپل مسلک کې زه غواړم پوښتنه چې ستاسو نظر څه دی، دای به څومره موثر وي د دفاع په وزارت کې؟
نو په مسلکي لحاظ بیا زه کوم چې دی اول نمره دی توپچی و له عربي ښوونځی هم اول نمره فارغ شوی و او په اتحاد شوروي کې هم دی چې د توپچی اکادمی ویلو په دې کې لیاقت کې هیڅ مشک نه ګڼه.
ښه،
ولې راویا کې په دې چې د خلکو سره او د دې ثابت قدم نه ده د سړی په حقیقي خبرو کا او د څه سرونه په دې خاطر زه فکر کوم چې د دې په نوم باندې باندې به ډیر خلک ډیر زیات تفسیری وکړي، حتی معاشریت به ډیر کوي.
محترم امرخیل صاحب، تاسو ته دا معلومه ده چې جمهور رئیس اشرف غنی معصوم ستانکزه صاحب ونومو سرپرست په حیث باندې د دفاع وزارت ته الته تایید نشو، اوس یې نومولی دی د ملي امنیت ریاست ته. نو څه فکر کوئ د ملي امنیت ریاست کې به دی که تایید شي دی به موثر وي هلته دفاع وزارت کې چې موثر نه و تایید نشو؟ بله،
زه ستانکزه لږه دورې نه پېژنم چې زه رئیس تدریسات وم او دی زما شاګرد و، د دې مسلک هم توپچی دی
او ډیر څه سره د دې د شخصیت سره ده دا چې البته تایید نشو هغه معنا ده چې د رباني کله چې هغه البته وځل څه دی په مجلس کې وجود درلود ډیر خلکو دا فکر کاوه چې دی رباني د مرګ سبب دی شوی ده په دې خاطر دی تایید نشو ولی په شخصیت او لیاقت کې زړه فرام چې موږ د وظیفه اجرا کوي ډیر ډیر با شخصیت او ډیر لایق سره ده ډیر حوصله لري ډیر زیات حوصله لري زه فکر کوم چې چیرته تایید شي دی په ریاست امنیتي ملي کې ښه کار کولای شي دا چې وزارت دفاع کې تایید نشو ما سبب درته ویلی اصلا یو سړي قوي برخورد وي اگر څه پاسته خلک په پښیمانه هم وو چې ولی تایید نشو
بله امرخیل صاحب کډملی امنیت ریاست ته هم نومول شوې ده ولسی جرګې ته بده د نوم لیګل کیږي فکر کوي ولته بنو تایید شي اوس
نو که هماغه برخون سلی قوی لکه چې د سره وسو هغه د رباني په موضوع باندې د جمهور زه بیا فکر کوم چې دی ولته دغه نشي تایید بنسي
ډیره زیاته مننه عتیق الله امرخیل صاحب کور دی ودا
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
د خوست په ولایت کې د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤلین وایي د هغه نیمګړتیاو د لری کولو هڅه کوي چې د کمپاین په وخت کې د ستونزو سبب کیږي ابراهیم رحیمی راپورټ را لګل دی
د خوست د نادر شکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو ګل کریم دی وکسین د کمپاین یو ته نظر ورکون کوي دای د خپل ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې دندې ورسپارل شوي لو وکسین څخه د پاتې شو یو ماشومان په لټنه کوي د ګول کریم په وینا په زیاتره سیمو کې د ګوزن واکسین په خاتو غا عملی کیږي خو زیاتوی داسې کلی هم مندل دي چې په هر سلو ماشومانو کې ل شلو نیول تر 10% ماشومان لو واکسین پاتې شوی دي
یلته دا غدای چې هغه منطقه کې غوي اما په هواي کامي یا هغه منطقه کې دنه منخار کوي چې امنیت نه وي امنیت په لحاظ یې غزي تاریخ کا سونچ خر زکار به رسیدګی نشي کړای میګ مجبوری چې غزي خلق ونسي یا کله کله داسې چې ځل راځه کار پیدونه شي خلک نه وای سړی روش نه وای سړی به کورس رنه بلاد وي
د روغتیا نړیوال سازمان وای دی واکسیناتورانو د خیر روزنې لړۍ پیل کړي څو وکول شي امنیتی ستونزو پرته هغه نیمګړتیا ویل منځ یوسي چې د واکسین په تطبیقي خندا او ځن جوړوي کزه هم د کمپاین پر مهال تر ټولو درون مسولیت د صحیح رزکرانو پر غاړه دی خو ځینې عام خلک بیا د معلولون کې ناروغي د لمنځوړلو په مبارزه کې د ټولنې هر وګړی شریک بولی
خلک بالکل په ګټه پیدل دي دینه معلومیږي چې ارچی خپل ماشوم ته تشتوی واکسین ته واکسین په عمل کوي
یي خلک ته خو مخ خپل دغه یل دي دا چې باید دی خپل ماشومون واکسین ته تطبیق شي چې په آینده کې د پلچکول نه د نیر مرزنه د دینه وسوږول شي وسوږل شي
د خوست ولایت یو تن سپینګر شربت خان په دې نظر ده چې ماشومان ته واکسین نه ورکول د هغوی د خیراتونکو په اړه د کورونا یو بې پروايي څرګندوي
زه خو د ډېر 15 شپته کول اندازه یم مې په وخت کې به ماشومان ته به ولته واکسین نه وي گزار مرز یا گزار مرز دا خو ډېر سخت مرز نه دي دغه په برکه خو زده یم چې واکسین چې ورته وشي دا خو کور ده دا واکسین ورته وشي یا خپل ماشومان سره د زیاتای نه
په همدې حال کې دین عالم محمد داوود وقفي د اسلام له نظر د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي
نبی کریم صلی الله علیه و سلم په مبارک حدیث کې فرمایي چې هغه پروردگار هغه د مخلوقات او خالق او رازق چې هغه مرزي پیدا کړی دو هغه د پرتدوی هم پیدا کړی دو نو دې حدیث نه دا څرګندېږي چې علاج تداوی وقایا د هغه سره چې په دین اسلام ټینګار کړی دی او د اسلام مبارک دین د هغه مخالفت نه کوي نو واکسین هم هغه تطبیق هم علاج دی تداوی دو وقایا دو
روغتي کارکونکو وای تر 15 کلنۍ کم عمر هر ماشوم ته د پولیوزید واکسین رسول ډیر مهمه وړین دي د دوی په وینا په وسیمه کې د ګوزن لو واکسین څخه دی و ماشوم پاتې کېدل پر همدې ماشوم سربېره د سلګونو نورو ماشومانو د روغتي لپاره د جدي خطر زنګ بلل کیږي
نو نتره قربان کو نور نورانو نور نورا نو رازی چی جوڑا وانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو
آشنا رادیو درنو ریدونکو نن د عزیز الله پوپل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو او دا رپورټ په قندهار کې د انارګل د مشایره په اړه کې را لګل دی. پرون په قندهار کې د انارګل مشایره شوی و
که څه هم د انارګل سرژنې مشایره ته له نورو سیمو څخه نامتو شاعران نه وره بلل سوي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې کلنې دودیزې مشایرې تر ټولو ځانګړی میلمه و. نوموړي په ځوانو شاعرانو کې د ادبي نقد او د انتقاد زغملو روحیه کمزوري یاده کړه او دا علت ګڼي چې پښتو شعر او نثر د کیفیت له پلوه د قناعت وړ نه دی. د اطلاعاتو او کلتور وزیر چې په پښتو او دري ادبیاتو کې خپله هم یو وتلې څیره ده، په کندهار کې د انارګل د دودیزې مشاعرې پر مهال زیاته کړه چې له کتاب او مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه سوې او دا بل هغه ستونزه ده چې پر پښتو ادبیاتو یې بد اغیزه کړې. ځوانانو ته
وایم د انتقاد کولو طرز ده کې او د انتقاد زغملو روحیه په ځان کې وروزي. دا کار کوم وکي هم باور وکي شعر انکشاف کوي هم نثر انکشاف کوي. ځوانان باید د دغه روحیه سره ځان عادي کړي چې زه د ځینو ځوانانو تبصرې وینم، خصوصا املا او انشا یې وینم دونه کمزوري سوې ده چې سړی حیران پاتېږي. نو زما د خپلو ځوانانو څخه لومړنۍ هیله دا ده چې د کتاب خواته یو څه توجه وکړي. کتاب قدر د لاس ورکړی دی، دغه علت دی چې پر فیسبوک باندې موږ املایي غلطۍ کوو.
په مشاعره کې د ویناو او شعرونو ترڅنګ تمثیلي پارچې او ورزشي ننداره هم وړاندې شوه. په کندهار کې د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره ساشکال د عینو مینې په یو تفریحي پارک تر سره سوچي شاعرانو د انارو د ګل پستاینه کې خپل شعرونه ولوستل.
تر انار د کندهار جوړ د سترو ګلو نهار سي زاو ته بدواړه نه یو بیا غړېژ نو بهار د انارګل پر وطن برازي وار د انارګل
پستور کې ښکارېژ داسي چې د کابل او پښتونخوا خاورې یواد به یوي
ارغان پر لمن باندې نن جشن د رنگین انارګل دی د سول غزل وایي راوړی لفظونه د ښکلا دی
په مشاعره کې د افغان سکانو لوري د چوبازي لوبي او د محلي هنرمندانو موسیقي بیا د مشاعري بڼې ته جلا خوند او رنگ ور کړی وو
آشنا رادیو درنور دن کو د آشنایانو د ادبی دیری پروگرام هم د نارگل د مشاعره په باره کې کوشش کوو چې د دې مشاعره یو یا دوه شاعران خبرونه تراول او رس خبرونه کې برخه واخلي اوس د دې ساعت مهم خبرونه واوري
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو یو بل زندان مات شوی او دوه شپېته کسان ترې خلاص شوي دي. د افغانستان د پوځ د 215 اتل قول اردو کمانډان تورن جنرال داود شاه وفادار امریکا غږ ته وویل د پوځي عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو د نړیوالو قوا په ملاتړ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ په لوړ نوزاد ولسوالۍ کې نن سهار وختي ترسره کړی دي. په پایله کې دوه شپېته تنه چې د یو تن پرته نور ټول ملکي وګړي دي آزاد شوي دي. بیا طالبان وایي چې د هلمند د ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې چې افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو نن سهار په کوم ځای کې عملیات ترسره کړل هغه د دوی زندان نه و بلکې په نشې توکو د روغ د کسانو د درملنې یو مرکز و. په بامیانو کې نن د دغه ولایت په زرګونو اوسیدونکو د ترکمنستان څخه د بامیان له لارې د برېښنا د مزو د غځولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي په سوریه کې د مهاجرینو په کیمپ باندې د هوایی بمباری له کبله د تحقیقاتو غږ کړی دی. د پنځشنبې په ورځ په دغه هوایی برید کې په لسګونو تنه وژل شول. ملګري ملتونه وایي چې دغه برید د جنګي جنایتو جز دی. د فعالینو هغه ډله چې د سوریې د حکومت مخالفه ده او د ځایي خلکو د ملاتړ کمیټې نومیږي وایي چې د سوریې د ادلب په ایالت کې د سرماده بخار کې د کامونا په کیمپ باندې د پنځشنبې په ورځ بمباری وشوه چې پکې ډېر شتنه وژل شول او پولیس ګونو نور زخمیان شول. په هند کې به هغه چاته چې په نقشې د هند سرحدونه په اصطلاح غلط وخی د وو کالو د بند سزا ورکړی شي او تر 1500 میلیونو هندي روپیو پورې به جریمه شي. دغه سزا په هغه پیشنهاد شوی مسوده کې راغلی ده چې که د هند د پارلمان لخوا تصویب شي نو قانون بشي. حکومت د د خلکو د تیریونی د مظاهرو او په پارلمان او نړیواله سیمه د حملې نروسته د خار ټولې لارې بندې کړې دي. په پارلمان باندې د يرغل نروسته د عراق د پارلمان استازي تښتېدو ته مجبور شول. رپورټونه وایي چې د الجزایر حکومت د نړۍ تر ټولو لوی جماعت جوړوي او یو مقصد یې د اسلامي سختریزۍ مخه نیول هم دي. د اف پی خبری اجنس وایي چې دغه جماعت به چې جماعت الجزایر نومیږي له دغه هیواد سیلانیانو او د منځنۍ طبقې د خلکو د اوسېدو د سیمې په منځ کې جوړ شي چې دا سیمه د اسلامي سخت دریزو مرکز دی. او چین د دغه هیواد د جنوبي سمندرګي د شاوخوا ټولې سیمې په هکله د نړیوال منځګړتوب د پریکړې انتظار کوي. چین په دغه سمندرګي باندې د ملکیت ادعا لري. بیجینګ د جمعې په ورځ خبرداری ورکوي چې هر څومره چې د جنوبي سمندرګي په مسله باندې د هغوی دریز ګواښونه کیږي هغه مربه دوی د خپل دریز نه دفاع وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ولادت د میندو او ماشومانو مړینه تر پخوا کمه شوې ده. نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې په همدې مسلې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. تاسو ټولو نه ډیره ډیره مننه چې پوښتنې کوئ او خپرونه کې برخه اخلئ. نظر مو څرګندوئ. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.